سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفي ولاستان ایک ځای خراغ لاس ویم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري دغه سفارت په اولاند بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقوقو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي د جرمني سفارت وایي دی وی پایدار راتلونکي لپاره د خزو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري ورسره له هغې چې طالبانو د اوري په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه خزینه کارکونکي له کار منع کړي دغې ادارې له خپلو کارکونکو وغوښتل چې د مې میاشتې تر 15مې دې کار ته نه ځي یونامه ویلي د مې تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقبو پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې یو نیم میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاډ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي د اسلامي همکاریو سازمان آی او سی وایي په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1000 بستې وویشل شي په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې وکړای شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 اراده میک 29 ډوله جنگي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت ارادی میګ 29 ډوله جنگي جټل وتکی له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پات شوی وي هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټل وتکو شمیرل کېدی د بحث وړ الوتکې په دریم میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکړل شوی وي د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه به په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي ووچیچ پرون د کازوګولو سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شو چې لا هم دوام لري او د سودان پوز پرون پنځمه دغه هیواد له پیاوړي ملیشا ځواک سره د احتمالي بلخوه شخړو په باب خبرداري ورکړ سودان وایي ملیشا ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی له دې کابل له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقې لاسلیک ځنډیدلې چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي متقی دا خبره پرون د ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه د چین پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پرون وشوه اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د پاکستان ایران چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مقابلې لپاره د هڅو پر همغږۍ خبرې وکړې په دې اړه پام وکړئ د راپور ته
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتونکي دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډې ته وکړه خاغلی متقی یو اربیا داد ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي
افغانستان پر خپل ژبني ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یاډل ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورې د سیمې او یادنړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي دا یوازې د لبزي ژمنه تر حد نه خلاصه کیږي بلکه موږ عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوختیو
وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د روسیې، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو حل لارو ټینګار کړی و. د دوی ترمنځ په یو غیر رسمي غونډه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د ټروریزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیز لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبدالاحیان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ټلګرام کې خپرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیا کې د طالبانو ډیپلوماتان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، دغه راز د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څانګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشري سازمانو وړتیاوې کمې شوې دي. امید زهیر مالا او نور جزئیات.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه وروسته له هغې خول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو او دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکي بشري بحران په باب اندېښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشري سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر شپږو میلیونو ډېر کسان د قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع کړی چې دې کاري پراخ عکس العملونه پاره ولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر دوشنبه په یوې اعلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخته د می میاشتې تر پنځمې خپلو دفترونو ته نه ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوری یا حمل پر پنځلسمه چې د اپریل میاشتې څلورمه کیږي په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي. په ځواب کې یوناما د خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر پنځمې پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشري سازمانونه د ښځو زده کړې او کار د هغوی اساسي بشري حق بولي او طالبان ملامتوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په تېره ډسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغېزمنې کړي دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اختر کې دې ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د آزادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله یې په هېواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکو ویلي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د فراد چینواري رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا څه کېږي، 15 کاله کېږي چې ما لیدلی نه دي سره.
د پیښور په تاجاباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وای په کار ده دی وړو کې اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزه پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته څو ورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پیش تورخم لاره دی پیش دی اختر لپاره دی خونه واغې خونه دی یو لس ورځو لپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارت پاغي باندې تګ راتګ ونیو شي خلک، چې د خلک دغه مړ ژوندۍ پکې تازه شي خلک لا شو راشي.
نو تم نشو ورته
نه کنه خو پاسپورت مسله ده، پاسپورت پیش دی جوړی کې اوس ویزه نه لګیږي. وای کنه چې راشه ځوته په کومه لاره راشو، دا د چاغ لورانه می راشو به تلاش د می خوښش څنګه نه ده. او غوانی خوراک قابلی پلو به جوړو، کوفته به جوړو، ورته پیش دی روش به جوړو، ورته منتو به جوړو، عاشق ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو نورو ځنه د غسم لیدلې دي سره. اوله می نه یادېږي د غوند یادېږي د خويند یادېږي د ورونه یادېږي د غوند د مور یادېږي د غوند یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وای په تورخم د سفر بندیزونو لامل ډېر متاثر کیږي.
تمانم زین الله د جی واغه مې د میوه دکان ده، او مطلب حکومت نم دا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تک راتک. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي. خامخاب هم سره میلې او چړچې کولې، سیخ کباب، ازبکي پلاو د هغې د افغانستان مشهور خوراکونه دي، دا به هم کول. او بل د کامې شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل، دا به ډېر خواړه ډېر په مینه باندې. دا ځل نه شو تللی، بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار داده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم د افغانستان یم اوسېږم پېښور کې. جی بس دوی څه خپلوانو ودونه دي، آ پلو دی پلو زیو راځي، څه خوا پاتې دي دی خوا راځي، څه دی خوا خلک دی پاتې دي سار دي. د پاسپورت له وجې نه ویزې ګرانې دي ورورچا ناویال د ټول په تمه دي. هغوی بیچاراګان چې بس میډونه زمنګ د کوژدن د الکان مټول راشي.
فرید الله قیومی، برننګ رهار. ډېره سخت ده، ډېره ځکه چې اوس ویزې نشته دی، پاسپورټونه بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي کنه، زه بس کلي ته چکر وو کنه، ته خوریان ترور ماماګان خپلوان سره بس ملاقاتو کې دی راشي.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچه ګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راهیسې د پولیس سمبالولو پالیسی عملي شوی او د پاکستان وفاقي حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای، او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شهیلی تاسو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. لکه د تل پشان تاسو د روغتیا او آرام ژوند هیله لرم. درنو اوریدونکو د ورکوسو عزیزانو د خبرونی یو شمیر منوال په خپل رالي ژلو پیغامونو کې زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه پروګرام د خبرېدو وخت څه مهال دی، ځکه وروسته له هغه چې د ازادي راډیو خپرونې د 12 ساعتو څخه 24 ساعتو ته پراخسولې، نو زموږ د اکثره پروګرامونو د خپرولو وخت هم تغییر وکړ. د لوغو دوستانو په جواب کې باید وایم چې ستاسو دغه خپرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو خپرونه تل د یک شنبه په ورځ د سهار پر 10 بجو او تکرار د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خبریش. نو په دې هیله چې تاسو دغه وخت یادښت کړی وي او خپلې دغه خپرونې ته په ټاکلي وخت غوږ ونیسئ، د نن ورځې دغه خپرونه د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه روشن سه محترم تحت تکنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخه دی ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړی ته تلاش مې راوای ما 0 8 8 3 0 3 3 واتس اپ هم پښته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات میرا تبھی مویم واٹس ایپ پشتہ دے 0 8 8 0 5 0 3 3 0 سلام ہم دتا ہے میں 0 7 8 9 10 نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9 اتصالات شمیره ته دی وایم چې دا پاله شمیره ده هم زنګ وهلې شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو اکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 لتاسه هدا د دې رادیو ته یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړو خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد خبر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نه درک سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ساس خبر درنش هله کیږي چې دا اعلان ته اوس پرې ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکي 0 8 8 1 5 5 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه وزما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0
دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوند وی خپل کوښنه دی تسلیم کراسه نو کوښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنه کڅوک پیدا سوز زما سره دی اړیکه ونیسی دعاګانې کوی السلام علیکم
درنو ویدونکو دا وا د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې تاسو د ځینو ورکوسو عزیزانو د پیدا کېدو په اړه معلومات راکوه د دوی څخه مننه اوس به د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپل ورکوسو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي
زده را د ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما دا کازو چې شکیولان میج د نایز الله زوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته سفر دول سوالي د راګي د کلی اوسیدونکو دي عمر اوسې وشکار دي په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یې اوسه کې زده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نه درک دي نو که هر مسلمان ورور هغه ته پاکستان په داخل کې یو بهر کې چې موږ ژغ اوري په چاره دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمیر روز موږ زړه اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي او زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته دا د روژې مبارک په مناسبت سره خدای مل سه وسلام
سلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي د اوسو برنامه ټول اوریدونکو ته سلامونه اله د چشه بیا جام پر دې ما د علمنه د پیغام پر زما زمره یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود لاکا زیدي یو کال مخکې خپل کور نه درکه شوی دی هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وي زما سره په دغه ټلیفون شي ورو علي کې ونی شي په دې په شي ورانه سفر و سفر اته نه دوا درې تلور اته تلور وګل شي روان دي سفر و سفر تنزه دوا ور درې دوا سفر تنزه دوا شمیره زړه دې کړم سفر و سفر اته نه دوا درې تلور اته تلور سفر و سفر تنزه دوا ور درې دوا سفر تنزه دوا اتصالات شمیره ده سفر و تلور اته اته نن یې یو شپې ته یعنی صفر و اته تلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبق شریبت درمې درخوا
د دینم حمید لادی چې مشهور په نصیب باندې دی سبد د جسدو اکازوی دی د محمد رسول اکال مسی دی د هلمند ولایت د سنگین دولسوالۍ د سروي غاری د سیمه دی تقریبا دوه کال کېږي چې دا درک دی او قریبانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته نو کدی چې زموږ ژغ خپل اوري او یا بل دوست او انډیوال ته معلومات کول کېږي د غشماري چې د پراکس باندې لیکلی دی د غدواړي کار کوي پر د غشمارو باندې دی قریبانو ته معلومات ورته ورکړي سبد د ستاسو د همکاري په هیله باندې ځکه چې وخت هم به حد زیات تیر شوی دی دوه کال وخت او اوس په حال روژه د ګوند خدای د دروژه په برکت باندې یو چانه یو چاته معلومات وسی او قربانې د په حق له خبر سي
ګران اوریدونکو تاسو د خپل ورکسوي عزیز عکس او د ټلیفون شميره په واتس اپ کې شې دي او دغه شميره مو په خپل نه دی ویل موږ څو ځلې دا یادونه کړې ده کله چې د کوم ورکسوي کس عکس په واتس اپ کې شدي نو د هغه نوم نشانی او خپل د ټلیفون شميره هم په خپل وایست نو لطفاً پر راتلونکو کې دغه کار تاسو په خپل وکړئ خو اوس به زه دغه شمیره اوریدونکو ته ولولم لومړی شمیره صفر اووه صفر څلور درې درې یو اته پنځه یو دوهمه شمیره صفر اووه څلور پنځه څلور پنځه شپږ یو درې یو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت لجلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. بعد السلام زما یو اخشه دی په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې په لحاظ کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه دی راکتی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري زما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده چې واټساپ هم پر پهاله دی 0 2 2 1 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د ازادي راډیو د رکسو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته د دغه پیغام د پرېښودو نه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان بو چې حکمت الله جان یې لیدلی وي راسره دې تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره څخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چاته وسي نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد د کامی ول سالی نمی د سر تماس نیولے. روشن سے محترم زما تر زوی حمزہ ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتی د همدردی د مه نیم سر په دی دو خبرو شمارو اړیکه ونیسی 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہیلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرونه پا لارا و آغا کلی خواه.
سلامونه روشن صاحب تا ته د ورکسو وجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زه نبی الله زابلی د زابل لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت لرغمداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین ډیر کاله عمر لري په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 8 5 0 5 5 5. تکرار 0 8 5 0 5 5 5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 5 5 5 1 6 8. تکرار 0 8 5 5 1 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو جن ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نومی حمید الله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دیش میره زنگ ماته وهی 0 3 5 2 5 5 5. دا زما نمبر دی. شماره بیا صفر آبیا پنځه سو پنځه پنځوس پنځه ویشپږ دس ما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، ما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کې تای روشن صاحب تا ته سلام، د آزادی رادیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی، تقریبا د 15 کال کېږي چې زمر څخه نه درک سوې دي، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دي بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 4 3 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم، 0 4 3 4 5 1 واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته کلم مر. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالی دی کوچه په فنډه لکه دی ملي دی چې اوسېدم کایم ما یو الک ورکته دی ډیر له څو څه څه کړو به وي. اختر محمد نیمه کې نعمت دا زوی ده، هر څه ته معلوم دی په دغه ځانه ته دی هر ور سپر و و و سپر درې واری نه نه درې و دا سپاره.
السلام علیکم، زدا زدی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کاظمی د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دي. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي، بل یې جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کور څخه نه درک سوی دي. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 2 8 9 1 5 9 0 8 2 1 5 1 9 د بي سي شمېره د 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري. 6 4 ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباد تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام، روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نیوش کال کېږي چې نه درک دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یې لیدلې یا ما نه څوک ورته پیژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټیپاپ چا مرمۍ خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي، 0 1 1 6 2 4 5 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 1 0 3 1 6 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي، د څلور میاشتې کېږي نه درک دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري، ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 0 8 0 8 بیا تکراروم شمیره، 0 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم، زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول څه ګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، 0 8 1 9 بل سلام نمبر دی صفر تلور اویا پنځه څلوېښت تلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه نمبرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې یو معلوم یا پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه، احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0، یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا ولس اتلس کال کې د کور سره لاره کړې. په هغه وخت کې د دوه عمر سی ویشت کال به و ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله بیا سی او څلوېشت اته څلوېشت کال کې به وي د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دای ز مخپل اواز اوري نو د فدغه شمارې ز مستر اړی کوونی سي 2091 په پارسی به نو کوم 2091 015 0415 0410 210 به پارسی درته بیان کوم 2098 915 0430 230. جزاكم الله. هر شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی، او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو که ته دغه شمارو زنګ ووایې. او وسه به اوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنې 0 8 1 1 1 4 4 9. دوهم شمارا انټین شمارا د 0 5 9 5 9 5 6 8، یعنې 0 5 3 9 3 9 5 6. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله. د اخري حساب په خپل پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا زبیر رادیو ټلم کران او د بنګو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځل زم د شلمل او شیرو لسوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سکالې چې د تخنه درک دی. اصلي شنو شیرو لسوالي وسیدل کېدی. کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز لشکرګر ونان نسیم نادرک شوی دی. اګه حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري. له مهرباني له مشه د زما سره کوم کوم ورځ شمیرو اړیکه ونیسته. سما د ستې په شمیرا 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیرا زری ده 0 2 2 0 2 8 6 3 0 2.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته محترم، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالي مساکله. دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 9 8 6 6 1 5. شمیره یوزلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 8 15. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه ورونه یو 4 کاله کې چورک سوی دی او بل 15 کاله کې چورک سوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه ورونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دې خبرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرېدو وخت او ځای نسته. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې محل ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوشاله او سوکاله اوسئ. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 41 15.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میلمه ته په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خبرونې ته. د مارچ د 8مې نیټې د ارزښت په اړه چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوی ده، راته وغږیږي.
په 8م د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال لمانځل کیږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو 8م د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځې لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، په اسلامي احکامو کې د ښځو حقونه جوت دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځې لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو ویو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځې په حیث ترینه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا که قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا به ستره جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمانځو او نور حقونه ته توجه ونکړو.
د طالبانو پر راتک سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه، په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټولو انسانانو ټولنې باندې تعلیم فرض وګرځوي، نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوې ده، له تحصیل نه شوې ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوویشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کړي.
بله، لمیرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو راز پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق یې اخیستل کیږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ پامه خبره د یو شمیر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیری دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې و. دولت د یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق نه حق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به خپل هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی خپل هم، د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بل اخره د دوی خپل ژوند به ډیر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونه نه چې دوی له میرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجود دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد د نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک یې ترسره کړي، یو نارینه یو میرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی، هغه عمل دی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی تبن ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به پراتونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه په دغسې یو محیط کې په دغسې یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استر کیږي دا دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنیو لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي او دا د دولت مسؤلیت ده. اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي او په دغسې یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغسې یو محیط کې بې شخصیته لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اړخ نه سړی د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغو ماشومانو سره یوه ستره جفا ده. یوازې او یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپلو حقونو ته، هم د خپلو ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې ترې دغه حق ورکي.
بله، مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبورې دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د میرمنو حق ګڼل کېږي. نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې مېرمنې شته ده چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته ده چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه مېرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد چې د کار کولو په هر برخه کې، اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه مېرمنې تشکیلوي، که د دوی هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د پاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید وړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه مېرمنې جوړوي، او مېرمنه چې کولی شي خپله کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هر هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې بله نن سبا چې زمونږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډیرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعا چې عقدمندان پیدا کیږي او دغه عقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا عقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدی شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري یا مثلا نور خود نه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي او پرې نږدي چې عقدمندي پیدا شي، پرې نه دي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي. ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زما نه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هر ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوق چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده په عقد د نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنې وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یوه ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغسې چې ژمنه کړی ده په عقد نکاح کې هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، د یو خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره کړي.
له خپل ژوند نمو دا چې تاسو پاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ژوند له تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او طبیعي د کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایي؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې، زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غږ کوم قربان چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ، یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخې، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکړي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کړي، د یو باشخصیت ژوند کولو، د یو آرام ژوند کولو او همدارنګه د یو صمیمي ژوند کولو هغه خوند احساس کړي او دوی ته د حقونه ورکړي، تر څو په خپله هم ذهني آرامه او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرامه چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي.
بله، تاسو په خپله کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو له خبرو نه ښکاره سوله تاسو آرامه ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوی چې مکتب ووایي، د خبرې څومره جګرخونه کړي یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زوراون کی خبره ده، زما کوچنی لور ده چې تروسه د مکتب هم نه ده، ما فکر غواړم چې په خنځی کې شامل کم، اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خنځی کې وي، شپږم ټولګی نه پورته خنځی کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم. ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته می ګورم چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لمړی حق لري، او بیا په دولت باندې من حیث دی انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه او مسایله کې، او اوس ورته دغه زمينه مسایل اندازه دا درد احساسو مواقع چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلی چې له حقونو نه محرومه وي، او لورکۍ ترېنه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولی. نو دا واقعا ځورونکې خبره ده، او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمو سره میلمه و دي، خصوصي پانتون دي حقوق دي پانځي استاد عبدالعظیم صافی. نو موري ویل چې د خزو دي ورځې منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي. تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چې یاست، خوشاله او بریالي اوسئ.